در لیکلی چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان سرحد پوری غځېدلې سړک دی ترانزیت سي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انت څخه اورئ.
د پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې 12 نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړ شوي دي. د ایمرجنسی روغتون د یو چارواکي په قول د جرمني خبري اژانس ویلي چې یو ډول بکتریا د دې ماشومانو د مړینې سبب شوې ده. افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالعوید افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه خچم توالی نیولی او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه مؤثر کانفرنس وي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومتي استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې د شورا یو شمیر غړي به د یو آزاد بنسټ په استازیتوب چې د سولې شورا ده په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه 10 وسلوالې وژلي او 14 نور ټپیان کړي. په فاریاب کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤل قاري یوسف حقیار وژل شوی. او په غزنی کې حکومتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبلا وختي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم ناکام سایبري برید کړي، او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوه.
یوسف خان زدران د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل د فوټبال غوره لیگ سیالیو اتلولي د میوند لوبډلې وګټله. د دغه سیالیو پایلو به تر د فجر افغان او میوند لوبډلې رسیدلې وي چې پایلو به یې نن د میوند لوبډلې دوه د یو پر وړاندې وګټله. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي عامر شافی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ د یادو سیالیو څخه هدف د کابل په کچه د پیاوړو لوبغاړو لټول وو. دا سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د کابل په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپیشتون کې دولت زدران وایي چې ډاکټرانو ورته تر یوې بلې میاشتې د بشپړ جوړېدو ویلي دي. هغه په بدن کې د ځینو دردونو له امله د تېرې څه مودې راهیسې له لوبډلې لرې و، خو دا وخت له درملنې وروسته په کابل کې خپل تمرینات ترسره کوي. د کرکټ بورډ له پاڼې د دولت زدران په یو خپره شوې ویډیو کې نوموړی وایي چې په هندوستان کې د تېرو څه کم دوه میاشتو راهیسې درملنې 95% لوبو ته چمتو کړی دی. د نوموړي په وینا دی هڅه کوي چې د افغانستان لخوا په راتلونکي نړیوال جام کې لوبو ته ځان چمتو او پکې ولوبېږي. د افغانستان د کراټو لوبډله د کراټو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوي راپور کې راغلی د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوي راپور کې راغلی چې د دیر څخه د ډیرو هیوادونو ترمنځ د کراټو نړیوال سیالۍ روانه ونې په قزاقستان کې پیلېږي. په راپور کې راغلی چې له افغانستان څخه یو 13 کسیز پلاوی د دغو سیالیو ترسره کېدو لپاره هغوی واته تللی چې پکې لوبغاړي، دوه روزونکي او یو لوبڅار شامل دی. د بدني روزنې ریاست دا هم وایي چې په دغه هیئت کې د لوړ عمر ځوانان او تنکي ځوانان لوبغاړي شامل کړی شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوی روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان سي. د دې کمیسیون په خبره په دغه مهالویش کې د بیلابیلو لوریو نظرونه اخیستل سوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري د انتخاباتو د مهالویش د ښه سمون په هدف به د ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سلام مشورو ته ځانګړی پام وسي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی دغه مهالویش روانه ونې اعلان سي.
په ټوله کې د همدغه ونې کې به د ولسمشري ټاکنو تقویم هم چې د تیر جمعې په ورځ له سیاسي اعضاو او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم را سره واخیستل او په لیکلي ډول مهم د دوی نظریات وغوښتل تر څو هغې ته هم په دغه تقویم کې ځای ورکړو. هغه به ان شاء الله کړو تر څو د ولسمشري ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درې ورځې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د 1999 کال د وری میاشتې 1/3 نیټه اعلان کړې وه. د تېرې جمعې په ورځ یو شمېر سیاسي جریانونو، ګوندونو، د مدني ټولنو استازو، ملي او همداشان نړیوالو انتخاباتي نظرو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د جمهور ریاست د انتخاباتو د محلویش لپاره مشورتي غونډه درلوده او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړل. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا کمیسیون ته د خپل وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمیسیون په دې باندې وتوانیده چې پارلماني ټاکنو پایلې په شفاف او روڼ والی سره اعلان کړي، نو موږ په همدغه کمیسیون سره زو ولسمشری ټاکنو ته. په ولسمشری ټاکنو کې باید د رای ورکوونکو د نومونه په بایومیټریک سیستم سره ثبت سي. د رای ورکولو په ورځ باندې رای ورکوونکي باید له همدغه بایومیټریک دستګاه څخه په آنلاین باندې خپله رای وکاروي، نه په آفلاین باندې. دا زموږ وړاندیزونه وو او ظاهراً کمیسیون دا منلي دي.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب په مشرد ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محل ویش له اعلان هرکلی کوي. د دغه ګوند رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی په اوسني ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافق نه دي.
هغه محل ویش چې هغه د راتلونکي کال د وري په یو دیرشمه د جمهوری ریاست د ټاکنو ترسره کېدو لپاره تکیږي، موږ د هغه ملاتړ کوو. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې ټاکنې باید د وري په یو دیرشمه ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ ځنډ رامنځته نه شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا که څه هم په کمیسیون کې اصلاحات اړین بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن دغه اصلاحات د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محل ویش او نیټې ناوړه اغېز وکړي او انتخابات له خنډ سره مخ شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې کې بدلون راسي، د سیاسي او حقوقي مشروعیت بحث رامنځته کیږي چې دا په خپل ځای د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
برېښنا شرکت لغمان او ننګرهار ته په بادپښ ولسوالۍ کې د برېښنا د وسلېدو په وړاندې اصلي خنډ امنیتي ستونزې ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي چې تر دې دمه د امن د ټینګښت لپاره د دوی څخه غوښتنه نه ده سوې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته تللې برېښنا پوره شپږ دېرش ورځې وړاندې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لورې پرې شوې او ننګرهار او لغمان ولایتونه تیاره دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پرې شوې برېښنا د لینونو د بیرته تړل کېدو د امنیت د تامین په برخه کې ترې د مرستې رسمي غوښتنه نه ده شوې. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوره چمتووالی لري چې د دغه لینونو د تړل کېدو پر مهال د سیمې امنیت تامین
موږ له امنیتي اړخه کاملا دې ته آماده یو چې کوم تسهیلات چې په برخه کې لازم دي هغه موږ آماده کړو. شرکت او اړوند مراجع که چېرته زموږ نه په هره برخه کې کومک او مرسته وغواړي او امنیتي ځواکونه به دوی په خدمت.
یعنې تر اوسه پورې ستاسو نه کومه غوښتنه په دې اړه نه ده شوې؟
نه په هیڅ وجه. چیرته به نظامي قوت غوښتنه دوی وکړي موږ آنان همیشه هر ټایم کې هره لحظه کې دوی ته آماده
دا په داسې حال کې ده چې شپږ دېرش ورځې وړاندې په بادپخ ولسوالۍ کې چې د لغمان نسبتا نارامه ولسوالۍ بلل کېږي د وسلوالو له لورې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا لینونه پرې شوي چې له امله یې د ننګرهار او لغمان ولایت اوسېدونکي برېښنا نه لري. دا لومړی وار نه دی چې په بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا لینونه قطع کېږي، بلکې له دې وړاندې په وار وار د وسلوالو له لورې په لغمان او ننګرهار برېښنا قطع شوې، خو دا لومړی ځل دی چې بیرته ترمیمې لمیاشت زیات وخت نیسي. د بادپخ اوسېدونکو له دې وړاندې ویلي وو چې باید دغه ولسوالۍ ته هم برېښنا ورکړل شي، خو دا ځل یې غوښتنې نه دي په ډاګه شوې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یاده ستونزه سیمه ییزه مسله یاده کړې او ویلي دي چې دوی د حل کولو په هڅه کې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیتي ځواکونه ورسره مرسته وکړي یا د ستونزه په څو ساعتونو کې حل کولی شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې یا د ستونزه د سیمې د قومي مشرانو او سپینګیرو په وسیله د خبرو له لارې حل شي.
موږ کولی شو چې په ډېر کم وخت کې، یعنی شاید هم په درې یا شاید هم په څلورو ساعتونو کې، د ننګرهار او د لغمان برېښنا وسیله.
یعنی امنیتي بنسټونه همکاري نه کوي؟
امنیتي ستونزې هلته شته، موږ ته امنیتي اوزاخ شي او موږ ته اجازه راکړ شي. په دې کې هر ممکنه لاره چې تاسو فکر کوئ که د سپینګیرو د لارې شي هم زموږ همکاران کېدای شي او که سهامن کړی شي هم زموږ همکاران زیات برېښنا رغوي.
ښاغلی توحیدي وایي چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د دایمي ستونزې د حل په هدف په بدیلو لارو هم بحثونه پیل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې بدیله لاره به کومه یوه وي. په همدې حال کې په ننګرهار کې په لسګونه مدني فعالانو د برېښنا د نه موجودیت له امله په جلال آباد ښار کې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې او د اعتراض په ډول یو شمېر لاټینونه په سرکونو ایښې دي. مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل د عدالت غوښتنې دا خیمه به تر هغې ولاړه وي تر کومه چې ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د امنیت دایمي حل لاره ونه لټول شي.
دا بیخی تصور نه پورته خبره ده. دلته د سیلاب کلوردو پرته ده، په سیلاب کلوردو سره شاوخوا 15 کیلومتر کې یو څوک دی را پاتې کې برېښنا د کټکې او د دومره د کلوردو په موجودیت دولت ټول امکانات په موجودیت کې د برېښنا نه تړل کېږي، چې هر شی د ننګرهار او په ټوله کې د ختیځ د ولسونو سره دا غټه جفا ده.
خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پورې د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان د برېښنا په اړه په امنیت شورا کې د دغه ستونزې په دایمي حل بحثونه کېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د برېښنا د مزو پرې کېدو د ننګرهار او لغمان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي وایي په هغو دریو ولسوالیو کې د ګوزڼ یا پولیو د واکسین کمپاین ته زمینه برابره کړې چې مخکې په سلګونو ماشومان ورڅخه بې برخې وو. اصیل زازای له پکتیا.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د 13 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تیره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمت، وایزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وایزادرانو په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یاد ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه وو او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
تیره دوره کې موږ بعضې ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وایزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړه دی چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل په ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زی ویل،
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په مغه ځای کې ستونزې وي، خلک یې نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزه وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي رارسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو 12 ولسوالۍ کې به 191,918 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دې خوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
له طالبانو سره د ستونزې له کبله د هلمند څه باندې 15 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي له طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ خبرې روانې دي، خو تر اوسه موافقې ته نه دي رسېدلي. په روانه میاشت کې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوی، خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د پولیو یا ګوزن د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي بیا هم 15,000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګا، ګریشک، نادالی او ناوی ولسوالیو پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نشي.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. انشاءالله څلور ولسوالۍ کمپاین لرو، نارسراج، بوس، نادالی، ناوه. نو مشتمل رو خپل ادب ته ورسېږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی. تمل رو خپل ادب ته ورسېږو.
ادب مو څومره دی؟
ادب مو په دغه ولسوالۍ کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نور ولسوالۍ کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیژي باندې خبرې روانې دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پرې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته شوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ول کېږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت د هغه پر تطبیق ټینګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر اسمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې ډېر زر ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کو زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ، نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا اووه نیم لکه یا اته لکه کوارج لرو. موږ په دې کې 15 لکه ماشومان لا واکسین نه کوو، او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنا که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي نو هغه دا معنا چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کېږي هغه ګټه نه کوي.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 500 هر ځل پاته کېږي او یوازې 200 ته واکسین رسیږي، چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعاله سوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره سته. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د 2 څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې د 1 نه تر 5 کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي، تر څو د فلج نه چې یوازنی تداوی ده او دغه واکسین د دینه استفاده کوي. څکه موږ یو دوه پیخې په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د ښه تقسیم لپاره د خلکو او دیني عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یو تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر 3 ته رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پالانو په ستونزه خبر دي.
شرازي سم راغلی دغه واکسین ماجد تراشي بس خلک واکسین ورکوي.
مانه مولاده دي واکسین برابر دا ولسوالۍ ته خاص اوس نه رسېږي. به خواښ شو رسېدل دا دوره باندې خاص هم نه رسېدل.
ولې
الله تعالی کې امکانات نه دي ورته برابر. دا د طالبانو سره ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي. دا طالبان نه خواسته شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پر
زم د ګرم سیرم د غره واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ورځي کله نه راځي.
کتون کې وایي که څه هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دیني عالمانو پر نیمګړي رول نیوکه کېدلې، خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو وروسته د طالبانو سره د راپیدا شوي ستونزې اساسي حل په یوه داسې تګلاره کې دی چې د دواړو خواوو له لوري پرې توافق وسي. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وي، نه دا چې په هره دوره کې د هلمند لسګونه زره ماشومان د واکسین نه پته کېږي. مبدلی استایی، تازدی رادیو، هلمند.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو آوریدل چه بخار که ده دلاور خان شرکت تاوان کرده بود. خپل زوی اسلام ته اسپارختنه وکړه چې شرکت له تاوانه راو باسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
جوړدي باد ماشه ما وی چې ګوندې زموږ د بارګ پټي انګور به خواږه وي، خو نه داسه نه ده.
خدای داده پروژه ماتی که دی څنګه د بر پټي انګور ته ژوره واوریدل.
هسې ګلپري، مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بر پټي له انګورو نه هم خواږه دي، ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې.
زود بد ماشه بله خبره هم شته.
بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپري، په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زړه بدماشه په ډېر تګ راتګ یې پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګله ترور درته یادوم، څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي، خوزو دی بدمشه تاسی او نانو ورتا وایی
خا دا خبره ده پاقی خورکی بنده خوزمام دیر رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا مند کرا غلی ده
زو دی بدمشه کما خبره
دست ده چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی
خا
خز و اولادون لری اوز لکه چه دی اغام روی چه بزرپری مرکاو کی وی بسم الله بسم الله
نه نه پامتی اغا زارو ساری تای ورنکای گورا زده بادموشا تلو زرپری سارا ستاسو اغا دی دنیا دی معلمه خبر آیادا که
دی دنیا دی معلمه کم خبره
آه گلپری تلا چون هرجنه زده بادموشا سا نهی در توایم
او تو از دی ماشمان پشان مروری که ما را توای چیزم زرپری تز رو خورم
آقا دین خبر ای چه در تکوله زرو دی بدموشه آقا دا لکاو دنجلی دوا دا خبر ای چه پکیوه
خا خا را یادشو آقا خوی ویل چی دوا دل پارا دا شرطه چی لکاو دنجلی با پیو بل رزاوی دا هم ویل چی دوا دل پارا دا سپادب کیو بل سر لیدلی همشی
دخ خا اوس نو تو داسه وکا چی زرو دی بدموشه که خپلا خورس رو ورتا نا چوی دا خبری تکی پتکی ورطا وکا او طول کورا نی با دی پویا وی
گلالای چنگ داسی نا کرا ری چرم بایم در سارا دی او صندوق لطوی
وی اسلاما بیرمی دا دبانده بشی فقط رو را توالا روی
چیر تا روانی
اسلاما تو څومره ډیر پختنه کوي شفقی تر سره د باغ پټی ته ځم الته صبر راټولو
ښه خیر دی صبر به بیا ورسره راټول کی یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کی اسلاما خیریت خوبوي
ورختا کیګه ما خیر او خیرت دی اس پلاټ مې لولات نه شرکت شریف زنګ وهاله و
ښه څه ویلو
ویلی و چې شرکت تاوان کړی دی بای چې غم یو خرو کنه شرکت په نوم بچ پاتې نشي
چی څنګه به غم خورو
زه ولایت ته غوښتم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کوم
وایم زر زلې خوښه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای
پلارګانۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلاما زه ستا په خبره ونه رسیدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلام راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلاما په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقي ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زو خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی طیبې په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست ته وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبی بیبی دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او دا اولادونو په حق دې پوهېږي
وایم په برکت شې طیبی بیبی
ګوره قند آغا دا درې دانې کتابچې به دې زوی دلاغا ته ورکړي او دغه دوی دانه بده زن تا وساته که
زن تا و هم پسترگو خدای ده تا سر خوب کی تای بی بی بی
قند آغا دا این زمال خواه نام دا یو چو دانه قلمون و پنسلونه ستا ده زوی دل آغا او دا دو دانه ستا
و هم بی بی لیلا کور و دان خدا و تای بی 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 را تا و نویل چما خو لیکل او لوستل ندیز دا تا سو خو ماتم قلمون و کتاب چی را کرل
سمو بزره دهی چه ده دفتر بلازمانه لپاره دی لیک لوست او زدکره یو طولگای ولارو خبره بلا طول دفتر سر شریکه او چه و طریقه ورتا جوڑه کو
گوره مرغانو دا تاسو تا میچی تیری ودره ولی لما با گیله نکوی تا زو خود خان دلاور خان نحذریم داده تاسو تا می گدنه و نوری دانیم را ولی دا اخری خل غنمو سر با غرز نلری گوره ما تا با دعاوی کوی چنم سبا
یارا موسا گولا منم دی دیر تکر ناظری ولکا داد پتو پپولو دا چیره و دارون کی تا لگولی
او خان صاحب دا خمی زکا لگولی چی داد مرغان و سیلونه نگوری ماوی اسمین سرگی و نگی او دا خان صاحب غنمو نخوری تا وای خا
خا اوز دا وای چه لمرغانو سرده چویل ولی جرغونه شوی
ساس خان صاحب خان صاحب نور خوب خیلی توای که
خیم خود تز ما دو پختنه نپا چنگ متی ریگا والا که موسا گولا سم جواب را که
خان صاحب سم جواب داده توای که مولای صاحب دو جمعه دوراز خواگی خبری میرا یاد شوی آقا می پزره که دستی گرد تاویگی توای که
مولوی صاحب خو نام خدای دیوی هر وقت دیر خوگی خبری کهی دیلم و پوه گتی را خیی او ورسره دا امن و دا سولی خبری کهی
خان صاحب وای مولوی صاحب بیخی گوڑی و شکری و رایی تا وای خا دی تیر جمعه خبری خوی از ما پزره دستی خوگی لگی دلی چی مکه و پختان
خا وز پویا شما یعنی چه ستا در خبری که ولی
یوازی زما در زرن نتوائی که در دیر و غریبانو در زرن خبری که ولی
موسا گولا آقا سنگا
خب بس نور نو خان صاحب تخپله در کلی و ولس خانه و مشوری پنیم خبره دی سر خلاصیگی
موسا گولا پنیم خبره خو می سر خلاصیگی خوستا پا خبره می سر خلاص نشو تی ماتم بایا کنه
مولوی صاحب گول خود دستی ویل چه دو خور و لور و الور حرام ده و خلکو توای خواه لیده حرام و زن و ساته
موسا گولا دا خود دیر خم اغزل ری پخده ماویل کلتان با دا خبر بیخی هیروی
دا خان صاحب هیرو بولی آن لمرغانو سرم یاده ولا چه خدای ده مایندو پلرونو او رونو تا انصاف ورکی توای خواه چه ولور وانخلی
ولکا نمرغان غریبان بچه وکی
خان صاحب کچه کولی سی کنه ما خپل زړه ورته تش که خو زو لی در تا غوڑه ام خان صاحب چه تاسه مشران یو کار وکی
وای موسا گولا کم کار وکو
تاسه او د کلی ولس نور مشران د مولای صاحب خبرو داسه ټینګ ودری کی او دا د غره غوند درون ولور د خلکو له وګونه لری کی تا وایخه
درنو اوریدون و موریدل چې موسا گل دلاور خان ته ویل تاسو او د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږي او دا د غرغوند ولور د خلکو له وګونه لرې کوي که تاسو د سیمو عالمان مشران ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي تاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري دا هم وایي چې چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.